شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبان حکومت وایي دوی د قطر د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د دوحې د درېمې غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوحې د درېمې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې له طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1.5 جوړ شي چې دوی ورسره به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دریمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې یو میاشت کېږي د جنو ستونزو له کبله دغه هیواد ته د الوتکو تیل یا ټي آی ان وارد شوي. د افغانستان جنو رسنیو پرون د دغه خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تادیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ تیل نه دي صادر کړي. افغانستان د الوتکو اړتیا وړ تیل له ترکمنستان او جنو نورو ګاونډیو هیوادونو واردوي چې کله ناکله پکې ځنډ او خنډ راځي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وڅېړي. د ایران یو چارواکي ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافت الراد پرون په مشهد کې د حسینی هراتیا په مراسمو کې دغه شمیر اعلان کړ. دا ساجی رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې شاغل شرافت راد ونه ویل چې د کشمیري څنګه تر لاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور تیر یک شنبه د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې مړه شول. تر دغه پیښې دوی اونې مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,000,000 او 3,00,000 بهرنی وګړي له ایران ایستل دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینه اسلم ویلي پرون څلورمه ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 1.5 سانتي ګریډو ته لوړه شي. تر ډیره سند یا لته اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه شوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل. ازموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د افغانستان په غوسمو کې چې سیلونه به هېدلې دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شي. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو له یو متخصص عبدالله واد سره شهیدلې
د خورونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړې هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندرې جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي برېښنا غواړي.
اقتصادی غربت له وجه چوبنشي کوي چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي چې خلکو دغه وسنه کوي.
د افغانستان په جنوب کې د دویم ستر بند پاړه د خلکو غوښتنه
دلیا د بند پاړه د غواړم چې چاپیریال یو نک پاک سی او د ځنګل ډېر غنو خراب دي دا نه چې جوړ سي او د لوړ ځای د بي بي دا نه سره برابر سي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتوی به ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خبرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو وشت ولایتونو کې سخت ورښتونه تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره سری په سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنري اسدی رډو ته ویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتوم رسوتار تیار لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بند سوې نه ده او بیل ابیلو بنسټونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یوه اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړي دي. پرون جمعه هم د افغانستان یو شت ولایتونه د سخت اورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سترې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سترې میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دی چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سوو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللي دي. افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورستای سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک دا مهال نورو مرستو ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملی ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دروان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډیره ژوبل کړي دي. خو ګومان کېږي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جوماتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر یونیسیار به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د یو ان ایچ سی آر دفتر د سازمانونو ترمنځ د خبرګون د برخې په توګه له لومړۍ ورځې د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم. ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویې ثور له یوشتمې اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بند سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
د وروستیو اونیو ترنو اورښتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه کړې او خلکو ته یې د سر او مال درانه زیانونه اړولی دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرژوبله اوښتې ده. زما همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله هیواد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرژوبلي او د تاسیساتو د ویجاړۍ سبب کیږي؟
دغه د سیلابونو په سیلاب باندې د خوړو نشي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو د سیلاب شبه کې دي، د اوبو شبه روانې وي، د هغوی لاره خلکو بند کړې دي. اکثره ځای کې چې تاسو وګورئ دغسې کلي اوبه وړې دي چې هغه کې د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې دا چیرې خواړي هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی، هغه مجبور دی چې بل لاره ځان ته پیدا کړي. بل لاره نو دا ده چې د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او د هغه د وجې څخه کورونه او تاسیساتو او مرژوبلي هم ورسره شریک دي چې موږ تاسې په د غور په ولایت کې ولیدي، د بغلان په ولایت کې ولیدي، زیانونه په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپل ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سی وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلی دولت هر څوک شي، دوی او خلک به یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو سیلاب مسیر چې دی هغه ورته صاف کړي، پرېږدي چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونه ننوځي، دا باید چې کار وسي چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کړي، ورته خلاص کړي، تر څو وسي کولای شي د سیلاب خپل او مسیر ته په سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکي کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید تاسو په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډیر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکي اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکه سیلابونه د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي هغه ته باید چې دوی درختي ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لار ورته خلاصې کړي. خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري چې سیلاب راشي او دغه ځایونه متضرر کړي، خلک د مخه څه د دې چې په دغه منطقو کې سیلاب راشي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي جانب دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای شي، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرتوام یا بغلان یا نور ولایت کې تخار یا په ځای کې شي دا ورښتونه او سیلابونه ډېر خلکو ته زیان رسولی دي، هلته دوی به یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي دي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه 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 مواجب دي، بیا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص عبدالله هواد تر سیلونو پورې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې په بغلان کې نن په جنو سیمو کې د باران د بریدو اټکل شوه دی، خو تر هغه وروسته به د ونی پترس کې اسمان شین وي. د افغانستان یو بل ولایت چې سیلونو متاثر کړی دی په وروستیو کې ډېر هغه غور ولایت دی. په غور کې هم نن په ځینو سیمو کې آسمان برعکس ښکاري د وړاندویل له مخې، او له هغه وروسته به څو ورځې پرله پسې آسمان د غور په اکثرو سیمو کې شین وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو پای لوبته د کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې پای لوبه یک شنبه د هند په چنای ښار کې ترسره شي. د کلکتې لوبډلې د یادو سیالیو د پلی آف په پړاو کې د حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبته نیخ په نیخ لار مونډلې و. د حیدرآباد لوبډلې بیا پرون په دویم کوالیفایر کې د راجستان رویالز لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي هم شته. د کلکتې لوبډله له ځان سره رحمان الله ګربز او علا محمد خزانفر او حیدرآباد بیا فضل حق فاروقي لري، خو په پای لوبه کې یوازې د ګربز د لوبېدو چانسونه شته. د ویلو ده چې تر دې وړاندې کلکتې دوه ځل او حیدرآباد بیا یو ځل د آی پی ایل سیالیو اتلولي ګټلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروند میانمار یا پخوانی برما د شمال پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د نوي څپې پر عواقبو سخته اندیښنه وشوده. د غیداري ویلي چې لراخین یالت څخه د پاوز او وی قومي ډلې لخوا پر ملکی روهنګیانو د تازه تاوتریخوالي داراونکي او زوراونکي راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویاندي لیسټروسل پرون په جنوا کې وویل، په روسي اونیو کې د تازه تاوتریخوالي د برخې پټوګه د راخین یالت بوتی داونګ شارګوټه سوسول شوی، هوایی حمله شوی، پر بی وسلی کلیوالو دز شوی، لخلکو سرونه غوست شوی او په جبر لادرکه شوی دی. هغه په خپل خبرو کې وویل چې دا د ملکی روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو ځورونکو اداوې دي. پر اخین کې دا تازه نه قراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې شي او دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د دغه هیواد پاوز دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه او دا د پاوز واکمنۍ خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د تازه حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل څخه پکې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه شوې ده. جنوبي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتنه کړې چې پر اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو د بندولو لپاره فشار راولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د پرونی حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل پکې غوښتنه سوې څو د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سمدلاسه بند کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له اسرائیل غوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې د عدالت نړیوالې محکمې په ګوته کړي عملي کړي. په عین حال کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی د عدالت نړیوال محکمې حکم په غزه کې د اسرائیل د جنگي جنایتونو رسوا کېدل بللی دي. مصر او اردن دواړو د ملګری ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې ل خپل نړیوال نفوذ په استفاده پر اسرائیل فشار راولي چې په رفح کې پوځي عملیات او په غزه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان هم پرون ویلي د محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او باور لري چې شکیل اړخونه به پر وخت د محکمې تازه حکم رعایتوي. جنوبي افریقا هم د حکم د هرکلی ترڅنګ له اسرائیل غوښتنه کړې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل عملیات بند او له دغه ښار خپل ځواکونه وباسي. د کاناډا د صدر اعظم راستیالی کریستیا فریلند په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې تمه لري ټول شکیل اړخونه نړیوال قانون رعایت کړي. د اسرائیل وزیرانو د عدالت نړیوال محکمې حکم رد کړ او وی ویل چې له حماس ډلې به د رغمل سویو د خلاصون لپاره خپل جګړې ته دوام ورکړي. حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محکمې حکم ستایلې خو انتقاد کړي چې په دغه حکم کې د جګړه ځپلې غزې نوري برخې لپامه غورځول سوي دي. په ملګری ملتونو کې د فلسطین سفیر د عدالت نړیوال محکمې د حکم هرکلی وکړ او هغه هم له اسرائیل پر فشار کې د پوځي عملیاتو د بندولو او له اسرائیل دغه حکم ته د غاړې ایښولو غوښتنه وکړه. د ملګری ملتونو د عدالت نړیوال محکمې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې خو په کلا بندسي به غزه کې د اوربند د نافذېدو له حکم ډډه کړې ده. د اسرائیل پر جګړې وروسته له هغې انتقادونه زیات شول چې روانه میلادي میاشتې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات وغځول. تیره چهار شنبه دریو اروپایی هیوادونو ناروی، هسپانیا او آیرلند اعلان وکړ چې دوی به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني، هغه څه چې د اسرائیل سخت عکس العمل یې وپاروه. د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لک وګړو تر نیمایي زیاتو یې د جګړو له کبله رفح ښار ته پناه وړې ده. خو په رفح کې د عملیاتو له پیل سره په لسګونو زره کسان نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو نشتې درې کاله کیږي چې د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلی د برښنا د نشټوالي له امله ستونزې کوي. دلته دوه برښنا کوټونه شته خو د مناګي برښنا کوټ بیرته خراب شوی. د اسد آباد برښنا کوټ بیا دوه میاشتې کیږي چې څنګه سره غول شوی خو دا دومره برښنا تولیدوي چې د شار لپاره بسنه نه کوي او د مناګي برښنا کوټ قرارداد له پخوانی شرکت اخیستل شوی دی او خپل برښنا شرکت د ترمیم چاري مختبري خو خلک وایي چې دا چاري وروب مختزي. تفصیل په راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلی اوسیدونکي د ګرمۍ زیاتوالی او د برښنا نشټوالی په تنګ کړی دي. د دوی په بیان چې په پریمانو بو او دوو برښنا کوټونو کې ورڅخه ګرمې هوا ماشو او مچانو آرام تختولې دي. د مرکز صداباد دوه تن اوسیدونکو حمید الله او ګل پاچا ازادي راډیو ته وویل
خراسان ځینې مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بیبرقی بل طرف ته، نو په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشی دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېری خلکو دغه وس نه کیږي. نو دغه ایالتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
منګي برهنا بند چې جوړ شو موږ ډېر خوشاله وو چې هغه موږ ته خبرې وته، او اوس ډېر دغه مشکلات ډېر زیات دي چې ځکه چې دلته شخصي جانټري لګېدلې دي، پاویر پوینټ نوټ ورکوي، هغه یوه شپه یوه شپنۍ، نو هغه یو ګنټې لره شي بیت هغه ورک شي، دلته ډېر زیات مشکلات.
ځایي اوسیدونکي له برېښنا شرکت او نورو اړوندو ادارو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ د ترمیم چارې ګړندۍ کړي، څو ولسونه له اوسنۍ ستونزو بیرون شي. په کونړ کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د اسدآباد برېښنا کوټې ترمیم کړي چې اوسمهال 650 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او په نوبتي ډول بازار او کورونو ته ورکول کیږي. د دوی په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ قراردادي پوخانی شرکت سره پای ته رسېدلې او د ترمیم چارې خپل برېښنا شرکت پر غاړه اخستې دي. د کونړ برېښنا شرکت کې د مالی او اداري چارو مسؤل حاجی شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا ویلې ترمیم کړي او ماشینونه د وارزو معلومولو لپاره سپړلې دي.
د مناګي کارونه ماشینونه راسپړل شوی او کانالم پاک شوی وو، به وستون زدا و چې دا معلوم شي چې د ماشینونه د شګې پوجه باندې خراب شوی دي او کو انسټالیشن کې پخ دي. دغه په خاطر باندې ډیزاینر هم راغلی وو، یو دوه خارجي نوم، یو تاجکی وو، یو اوکراینی وو، متخصصي نو د توربینو د برېښنا شرکت هم سه یو څه انجینران لولټ بر راغلی وو. نو هغه دا ټول ساحه وکتل او ماشینونه هم وکتل، کما اوس چې شګو خوړلې وي هغه مو کتلې، هغه ټول معلوماتونه ځان سره واخیستل او تللې دي. نو به ته لا گزارش نه دی ورکړ چې د لپاره څه باید وشي چې د شګې مخنیوي وشي.
د کونړ مرکز صداباد او شاوخوا کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا له کموالي او نشتون شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل او ډیری ولایتونه د ورته ستونزې سره مخ دي. خلک له وسنۍ چارواکو غواړي چې د کونړ او نورو سندونو باندې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي، څو مو د برېښنا کمې په کور ته نه پوره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې درې کاله کېږي چې د کونړ د مرکز صداباد او شاوخوا کلی د برېښنا له نشټوالي سره ټکوي او دوی غواړي چې د دوی د برېښنا کوټونو ستونزه حل شي. کندهار ته مخه کوو. د کندهار اوسیدونکو د دهلی بند پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سش کال په زیاته اندازه اوبه دهلی بند تر اخلي، خو دا چې دا بند له رسوباتو ډک دی له عملی اوبه ضایع کېږي. د دهلی بند څخه د کندهار د وو ولسوالیو کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کاروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوهم لوی بند دی چې د کندهار ښار ترڅنګ دغه ولایت د وو ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، ډن، ژړی، پنجوایی او میوان ځمکې او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیرېدو سره د دغه بند زیرمه 40 سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والا را روان دي. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سره اوبه نه دي، دا به دا والا دغه سپایس د الله سپایس دا والا پر سم وخت راځي کېږي، دا به شل وړ سي، دا د الله وړ سي. اوس موږ دا غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښ نه کېږي چې دغه اوبه کوي یا بل کوي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو بزیر مکړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
دا دهلی بند خو نه سي جک سي لوړ سي، ښه ده برا به اوبه هغه د پکښې کې ذخیره یې د ځمکو والا او دوی ته معنی ګټه هم کوي، نو سي جک سي دا به ښه وي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمیر میلوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي و دې میلې ځای ته نو ډېر خراب دی. په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی. دغانې کې جوړ سي او دا لوړ ځای ډبي ډبي دي دغانې کې سره برابر سي نو د میلوال لپاره به ډېر زمینه مساعد وي چې خوند ترې واخلي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلی بند د لوړولو او درو نورو برخو لپاره د آسیا پرمختیایي او نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ او تمه وه چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملي چارې پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په هلمند کې به وخت بارانونو په غنوم کې ناروغي پیدا کړې دي. یو شمیر بزګران په دې ولایت کې وایي سش کال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوی دي، خو وایي حاصلاتو ته ډېر هیله نه لري، ځکه چې د دوی په خبره بیلابیلو طبیعي آفتونو او مرضونو دغه غنم زیانمن کړی دي. بزګران وای په غنم کې د طبیعي آفتونو او مرزونو علت ورستی ورشتونه دي. جزئیات په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وای بې وخت او ډیرو بارانونو د غنم حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیم لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د اساتی رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورشتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرز یو کوي، د جړې مرز ورته وایي، د مرز یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله او بل بیا هم سوی پر اوس کال خو به نه وي حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله او بیا زراعت ته زواره له باغو کومک نه سره وکړم. دا دوا پسنه چې موږ کشته سي دواره کیږي په دغه نو منیو پښه به نو هغه همکاري نه سره وکړل.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دې سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړل. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شش کال درې خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیم یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیم خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو سش کال بارانونو او فصلونو ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نه میژم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کوي او دا سرخی کوي، دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډېرو اوبو په خاطر وکړله چې دا ډېر بارانونه پر اوس وخونیکه پر جوړه و. دا څو میاشتې کېږي خو اوبه پر بهیږي وبهیږي. دا د دې څه دا مرضونه توان واخیستلی او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سږ کال به پر اویا منه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.